سلام رو وخت مبخیر د افغانستان په وخت شپه نه بجو شي تاسو ازادي رادیو ته غواګیست مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلا شو خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی وایي چې د سې شنبې په شپه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو په برید کې په لسګونو ملکیان وژل شوي دي. یعنې معنانو په یوه بیان کې وویل چې نړیوال قوانین پوځي ځواکونه اړمسي چې د ملت پر مهال د نظامي او ملکي کسانو توپیر وکړي او داسې هڅې وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د طالبانو مرستل وین حمدالله فدرات د چین سینووها اژانس ته د پرون وویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د جنګي او ډرون الوتکو په بریدونو کې 150 تنه وژل شوی او شپکتنه نو ټپیان دي. تر دې مخکې د وژل شوی شمیر شپک سلویختنه یادی ده. یونما د دې بیخ د تیرنې غوښتنې کړي ده او ویلي دي چې د داسې پیښو د مخنیوي او د قربانیانو د حقوقو د حفاظت لپاره تحقیقات ضروري دي. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان د کلیوالي سیمو 2% نفوس لمړنۍ او ثانوي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د وزارت په راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویلي دي چې د واتل 1416 څخه یوازې 390 روغتونونه لري. د دې وزارت په خبره په کلیوالي سیمو کې د روغتونونو د نشولي لامل ناروغان ډیری وختونه آن د کوچنیو روغتیایي ستونزو د درمان لپاره ولایتي مرکزونو ته سفر کوي. د وزارت په لورو پروتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو د پراخولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او وایي روان 2023 میلادي کال په افغانستان کې د معیشت د خوندیتوب لپاره 6.8 میلیونه څاروي واکسین کړي دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې 2 میلیونه غواګانې، 3 میلیونه پسونه او وزې، 8 لکه شیدې ورکوونکي غواګانې او 1 میلیون څاروي له چینجو څخه د پاکېدو په خاطر واکسین شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې ویلي چې واکسینونه څاروي خوندي کوي او هم د میلیونونو کسانو لپاره د خوړو خوندیتوب تضمینوي. د بیان د ازادۍ کور په نوم یوه بنسټ ویلي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې طالبانو عملا شریعت غږ راډیو ته د ملي تلویزیون په اړولو کار پیل کړی دی. دغه بنسټ پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي راډیو تلویزیون دریو سرچینو ورته ویلي چې طالبان غواړي ملي تلویزیون په مرکز او ولایتونو کې په راډیو بنس سټیشنونو بدل کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې چې ملي تلویزیون د ملي راډیو او شریعت غږ راډیو لپاره د ترانسمیټرونو اخیستل هم د طالبې ته وړاندې کړي دي. د ایران د پولیسو په تهران ښار کې د یو افغان کډوال کافه تړلې ده. د تسنیم خبري ایجنسی راپور لمخې د خانه کابل په نوم دغه کافه پرون چهارشنبه د جواز نه درلودلو د غیر مجوزو کسانو د استخدام له کبله مهر لاګ شو. ایراني چارواکي هغه افغان کډوال ته چې استند لري د غیر مجوز ادباو خطاب کوي. خبر کې راغلي چې دغه کافه د افغان کډوالو د تولیدېدو او بندرونو ځای و. د تر دې وړاندې ایرانی چارواکو په یست ښار کې شاوخوا 40 سوداګریز مرکزونه مور لکړي چې بیا ستاله کډوال پکې ایګو مارل شوی. ورسته خبرم دا چې وای ټیکسي چلوونکي پرون چهارشنبه د نیویورک په منهاتن کې شپږ تنه تر خپل موټر لاندې کړل. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور په دې پیښه کې دیو د نه کلن هلک په ګډون 3 تنه ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی دی او د دې نور وضعیت نسبتا ښه خوړل شوی دی. د نیویورک د پولیسو د اداري وبین ویل چې خای دغه ټیکسي چلوونکي د کوم ناروغي د غیزو له امله دا کار کړی وي، خو دغه په خبره د تحقیقاتو په ترڅ کې تر اوسه داسې مسله نه ده تایید شوې. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازې دی رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د پکتیکا په بارمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو د بمباری په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی وایي
پرون اول ورځ د پاکستان واکمنو په پکتیکا کې په بېوزله وزیرستاني مهاجرو باندې بمبارو. د پاکستان واکمنو ته دا پیغام ورکوو چې ټټ مې مبوله غورځنګ را باندې مکړه.
افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی.
د ځینو دقیقو ارقامو په اساس د ولسوالیو 20% اوسیدونکو ثانوي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
او روزګان کې د بوټ جوړول صنعت خلکو سره څومره اقتصادي مرسته کړي؟
پکې میاشي مشرقي میاشي مشرقي مکه شاګر ولما او وسیم وس استاد مدل ته میاشي مشرقي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پاکستان نن په لومړي ځل رسمان دا ومنله چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې بمباري کړې ده. د سې شنبې په شپه د دې بمبارۍ په اړه ملګرو ملتونو تازه ویلي دي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو ملکیان پکې وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي د دې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده او نن یې په یوه بیان کې وویل چې د داسې پیښو د مخنیوي او د قربانیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره تحقیقات ضروري دي. د دې پیښې په اړه او د دې پیښې په ارتباط د پاکستان د تازه غبرګون جزئیات نور د نوریاس نوري په راپور کې.
پاکستان د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سې شنبې د ورځې هوایي برید رسما تایید کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ نن پنجشنبې په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دغه عملیات په هغو سرحدي سیمو کې کړي چې ورڅخه د پاکستان اتباعو ته ترورستي ګواښ متوجه و. دا لومړی ځل دی چې اسلام آباد د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د هغه هوایي برید پخلی کوي چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په وینا د ښځو او ماشومانو په ګډون 150 کسان پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. چارواکو د وژل شوو او ټپیانو ډیرې په سیمه کې ډیره وزیرستاني کډوال یاد کړي دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په کابل کې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل د 50 کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې د پاکستان پاوز د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د سې شنبې د ورځې ناوخته برید کې هغه وزیرستاني کډوال په نښه کړي چې له کلونو راهیسې په دې سیمه کې اوسي.
پرون اوله ورځ د پاکستان واکمنو په پکتیکا کې په بیوزله وزیرستاني مهاجرو باندې بمبار وکړ. د پاکستان واکمنو تم دا پیغام ورکو چې ټټ می مبوله غورځنګ را باندې مکړه. زه په دې ابتدادګۍ کې لوی ګړنګم. دا هیڅ تور نه د ستاسو ماشومان شهیدان کړو، تا خځو سپینګیری شهیدان کړو، کورونه دې پیړان کړو، دا کوم شجاعت نه ده، دا هیڅ میړانه نه ده. همدغه وزیرستانیانو چې لس کاله مخته د وزیرستان کې کورونه ورلان کړو تاب سره واخیستل، تا یې مینه ورته باکړه.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ یادونه کړې چې دغه عملیات د افغانستان د خاورې دننه په سرحدي سیمو کې د ترهګرو ډلو په وړاندې ترسره شوي او زیاته کړې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونه او د قانون پلي کوونکي ادارې په منظم ډول د ترهګرو په وړاندې عملیات مخته وړي او چمتووالی ورته په خورا احتیاط سره نیول کېږي. میرمن بلوچ پرته له دې چې د کومې مشخصې ډلې نوم واخلي څرګنده کړه چې د ترهګرو عناصرو لخوا پاکستان او د دې هېواد اتباعو ته ګواښونه متوجه دي او د دې هېواد د وګړو ساتنه یې د حکومت لومړیتوب دی. د طالبانو د حکومت یو شمېر جګپوړو چارواکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د دغه هوایي برید په وړاندې سخت غبرګونونه ښودلي او د بهرنیو چارو وزارت هم پرون چهارشنبې له غرمې وروسته په کابل کې د پاکستان د سفارت چارج دفتر احضار کړ او په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان د پوځي الوتکو د بمبارد له امله یې ورته خپل شدید احتجاج لیک وسپاره. د وزارت په یوه خپره شوې اعلامیه کې چې مرستیال ویاندې حافظ ضیا احمد په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې خپره کړې، د پاکستان د پوځ تیری غندل شوی او د پاکستان سفارت ته په ډاګه شوی په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکي حکومت استازی محمد صادق خان په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره په خبرو بوختو د پاکستانی پوځ لخوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانه ول د ځانګړو پاکستانی کړیو لخوا د دواړو هیوادونو اړیکو کې د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم نن په خبرو کې دې ټکي ته اشاره وکړه او کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي له سفر سره په یو وخت دغه بمباري د ډیپلوماتیک عرف خلاف او د پاکستان ملکی حکومت ته سپکاوی وباله.
ما ته د ټول دنیا په سیاسي اصولو کې دا راوخی چې یو هیواد د بل هیواد ته سیاسي پلاوی ویلېږي، استازی دی ویلېږي، هغه دلته په خبرو وبخت، هغه د مذاکرات کوي او ته د شال خوا تعریف شوروالو زی بمبارو کې. دا د تا د خپل حیات بدنامي نه ده؟ دا د تا د خپل حیات توهین نه ده؟ دا د تا خپل ملکی حکومت ته په سپکه نظر کتل نه دي؟
د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د پرلپسې سرحدي انختو له امله ترنګلې دي او اسلام آباد وار وار له کابل څخه غوښتي دي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په وړاندې اقدام وکړي چې په پاکستان کې د بریدونو لپاره د دوی په وینا د افغانستان له خاورې کار اخلي. خو پر کابل واکمنو ان طالبانو دا تورونه تل په کلکه رد کړي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو سپو نونس 21 او 25 مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د طالبان حکومت د امیر اختر وزارت وایي په افغانستان کې د ولسوالۍ 22% اوسیدونکي روغتیا خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د یاد وزارت سرپرست په خبري کانفرنس کې ویل چې د 300 ولسوالۍ څخه یوازې 93 روغتیا مرکزونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي شکایت لري چې د روغتیا خدمتونو ترلاسه کولو لپاره باید اوږد لاره مزل وکړي. نور جزئیات د سنګه کړه پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې موجودې دي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویلي د افغانستان د ولسوالیو 2% اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د یاد وزارت سرپرست نور جلال جلالي پرون چهارشنبه په یو خبري کنفرانس کې وویل
د ځینو دقیقو ارقامو په اساس د ولسوالیو 2% اوسیدونکي ثانوي خدماتو ته لاسرسی نه لري او د ډیرو کوچنیو روغتیایي ستونزو لپاره هم مرکز او ولایتي روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
نوموړي زیاته کړه د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتیایي مرکز شته. جلالي وویل په هغو ولسوالیو کې چې روغتیایي مرکزونه نشته اوسیدونکي اړ دي په لوړو لګښتونو او له سختو لارو څخه په تېرېدو سره د ولایتونو مرکزونو ته ولاړ شي چې دا په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کورنیو پر اقتصاد اغېز کوي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو له نشتوالي او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسۍ په اړه شکایت لري. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی لالګل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی په سیمه کې د روغتیایي مرکز د نشتوالي له امله اړ دي د درملنې لپاره اوږده لاره مزل وکړي. د جوزجان ولایت د لبجر کلي اوسیدونکي علاءالدین هم ورته شکایت لري.
روغتیایي مرکزونه دومره لري دي چې خلک ریکشا یا شراچه کرایه کوي او خپل ناروغ د شپې وي که د ورځې مرکز ته وړي. یو کلینیک ته ډېره شدیده اړتیا ده دلته.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري ویلي و چې 1.2 میلیونه افغانان د 30 ولایتونو په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په یوه ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. روغتیا نړیوال سازمان همکاري ادارې یا هیلت کلستر هم راپور ورکړی و چې دا مهال په افغانستان کې 1.9 میلیونه وګړي بشري روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. خو د طالبانو د عامه روغتیا وزارت په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د پراخولو په اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده لخوا په ولسوالیو کې د 313 روغتونونو د جوړولو لپاره بودیجه ځانګړې شوې ده او تعمیراتي چارې به عملا پیل شي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د پالیسۍ معین محمد حسن غیاسی په همدې کنفرانس کې وویل د دې وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال دا برخه د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ نه ده. خو د طالبانو د مشر د یو شفهي فرمان له مخې د افغانستان د طبي زده کړو په ټولو انسټیټیوټونو کې د ښځینه زده کوونکو پر زده کړو بندیز بیا په ملي او نړیواله کچه روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسۍ او همداراز د روغتیایي برخې د ښځینه کارکوونکو د کمښت په برخه کې اندېښنې راپارولې دي.
د طالبان حکومت په هرات ولایت کې له شپږمو ټولګیو پورته انجینې کورسونو ته له تګ منع کړی دی. د هرات د پوهنې د ریاست په یو رسمي مکتوب کې چې تازه یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې راغلي چې په دولتي او شخصي ښوونځیو کې له شپږمو ټولګیو پورته د انجینو پر زده کړو له بندیز وروسته په کورسونو کې د دوی پر وړاندې تر دوهم امر پورې هم زده کړې بندې دي. نور حال په راپور کې.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام په هرات ولایت کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د کورسونو د دروازو بندول د نجونو زده کوونکو سختې اندېښنې راپارولي. د یو کورس زده کوونکي حسنا ازادي راډیو ته وویل چې پرون سه شنبه د کورس د مسؤلینو له لوري نجونو زده کوونکو ته وویل شول چې تر دوهم امر پورې کورس ته ور نشي.
ماسل دانشجو بودم که دانشگاه بسته شد.
اولی زمو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې چې زمو روحي وضعیت ورسره ډیر خراب سو. خو له دې وروسته زه د انګلیسي ژبې د زده کړې لپاره کورس ته تلم. یو څه مې وضعیت ورسره ښه سوی و خو پرون موږ ته وویل سول چې تر دوهم امر پورې نور کورس بند دی، تاسو نور مه راځئ. زما په ګډون ټولو نجونو زړل. دا د زده کړو په برخه کې زموږ وروستۍ هیله وه او دا هم زموږ پر وړاندې وتړل سو.
د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم دا مسله د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د علم زده کړه د نجونو حق دی.
زن هم نیاز داره به درس،
خزه هم د زده کړو حق لري. الله جل جلاله د خزو لپاره زده کړه فرض کړې ده. نجونې هم باید د هلکانو په څیر زده کړې وکړي ترڅو هیواد مو پرمختګ وکړي. نجونې هیله لري چې ښه راتلونکی ولري. تاسو باید د نجونو ملاتړ وکړئ. د نجونو پر وړاندې باید د زده کړو دروازې پرانیستل سي، ځکه دا یوه مهمه اړتیا ده.
دروازه به روی دخترها بند باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په هرات ولایت کې تر دوهم امر پورې کورسونو ته د نجونو په تګ بندیز لګولې. د هرات د پوهنې ریاست په یو مکتوب کې چې تازه یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې راغلي چې په دولتي او شخصي ښوونځیو کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته په کورسونو کې د دوی په وړاندې تر دوهم امر پورې هم زده کړې بندې دي. په مکتوب کې ویل شوي چې دا پریکړه له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د بندیز په برخه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د فرمان له مخې شوې ده. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو بندول نه یوازې نجونې زیانمنوي، بلکې د هیواد په اقتصادي او سیاسي وضعیت هم منفي اغېز لري. د ښځو د حقونو فعالې زرکی مالیار ازادي راډیو ته وویل
پنځونو باندې دې د یار سردا د چدیدی مایسه کې د خپل ځان نه یو نو کرکه پیدا کوي. هم په ټولنه باندې یار سردا په دې باندې کله چې دې کارونه کې دې دې احتیاط دې یو بل چا پورې تړلې دي او دې خپل په خپل په ولاړې نه دي. کله چې دې ټولنه نیمه برخه چې هغه خوې نه دي فلج کړی شي نو تبې دې چې اقتصادي پرمختګ کې د هیواد په ساته دا تاوان دی. سیاسي اغېزې موږ تاسو وینو په خوند په مخ باندې د
دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې سمو د مخکې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې واک ته تر رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې په زده کړو بندیز لګولې. د طالبانو دا بندیزونه که څه هم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو ظاهرا لیدل کېږي چې طالبان د خلکو او نړیوالې ټولنې د غوښتنو په خلاف په دې برخه کې خپل محدودیتونه ورځ تر بلې پراخوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کابل پانتون یو شمېر محصلین دا کوي چې د روان کال جوزا میاشت رئیسې د دوی بدل اعشان نه ده ورکړل شوی. دغو محصلینو له ازادي راډیو سره په خبر کې ویل چې دا موضوع سوزلی د کابل پانتون له ریاست او معاونیت سره شریکه کړي او د خپلو حقونو غوښتنه کړي، خو تر اوسه یې ستونزې نه دي حل شوې. نور جزیات څنګه کړه په راپور کې.
شما باور کنید که شبها گرسنه خوابیدیم.
ندیم د پنجشیر ولایت اوسیدونکی او د کابل پوهنتون د حقوقو محصل دی. هغه دا کوي چې له میاشتو راهیسې بدل اعشان نه ده ترلاسه کړی. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت ورته له جوزا میاشتې راهیسې بدل اعشان نه ده ورکړې او په وار وار اړ شوی چې د موټر د کرایې او ورځني لګښت لپاره له ملګرو او خپلوانو پور واخلي.
ما خودم شخصا اتاق کرایه دارم در کوټه سنگی.
زه په کوټه سنگی سیمه کې په کرایه کوټه کې اوسېږم. د میاشتو راهیسې مې کرایه نه ده ورکړې. باور وکړې په شپو شپو وغوي دي شوایم. یو ملګری مې ضمانت کړی اوس باید کرایه ورکړم ځکه کور ته روانیم. د میاشتو راهیسې محصلین سرګردانه کړي دي. یو محصل په نارامه فکر او وږي نه څنګه درس وایي؟
د کابل پوهنتون د شرایطو پانسي محصل عبدالرزاق وایي
ما زورات غور استندار لاندې پانتون دولتي جمعیت او اتحاد ایجاد کړم.
زه د غور ولایت یم. د دې عمله سی په دولتي لیلیه کې ګڼه ګوڼه ده او په هر اوتاق کې لسو کسانو زیات اوسېږي او درس نه ویل کېږي. زه شخصي لیلیه ته ولاړم. باید د لیلیه پیسې دولت ورکړې وای. اوس چې سمستر ختم شوی دی او غواړم چې کور ته ولاړ سم، د لیلیه مالک موږ ته د تلو اجازه نه راکوي. یوازې د غبرګولي میاشتې د عیاشي بدل حواله شوی.
یو شمېر نورو محصلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې په شخصي لیلیه او یا په کرایي اتاقونو کې ژوند کوي او له میاشتو راهیسې یې کرایه نه ده ورکړې او ډېری یې په ضمانت په کرایي اتاقونو کې پاتې دي. د دوی په خبره ځان لپاره درې وخته ډوډۍ هم نشي برابرولی. دغه محصلین وایي څو ځله یې د کابل پوهنتون له ریاست او د محصلانو چارو معاونیت ته خپلې ستونزې مطرح کړي، خو تر اوسه یې د قناعت وړ ځواب نه دی ترلاسه کړی. دوی دا هم وویل چې نور دوی ته هیڅوک پور نه ورکوي او په ورځو ورځو په وږي ګېډې ازموینې ته ځي. ازادي راډیو د محصلینو ستونزې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له ویان حافظ یا هاشمي سره شریکې کړې، خو هغه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د کابل پوهنتون د مالیه او حسابداري برخې مرستیال عینالدین عظیمي په یو غږیز فایل کې چې ازادي راډیو ته رسېدلی، د نومبر په 22مه محصلینو ته ډاډ ورکړی و چې د دوی حقوق به ډېر ژر ورکړل شي، خو له یوې میاشتې د زیاتې مودې په تېرېدو سره لا هم د دوی پیسې نه دي ورکړل شوي.
مشکلات بدل هاشی هم دیگه حل شد. همی چند ماهش تقریبا
دا بدل هاشی ستونز حل شوه او د څو میاشتو حواله ترتیب او تنظیم شوی. شنبه او یک شنبه د کنټرول او لاسلیک له مرحلو وروسته مالی وزارت ته ځي. هغه محصلینو ته چې اندېښمن وو او امارت ته راتلل ډاډ ورکول کېږي چې ستونزې حل شوې دي.
اطمینان داده شوه که انشاءالله مشکلات حل است، دیگه قابل تشویش نیست.
په همدې حال کې د زده کړو د برخې فعال محمد حلیم همراز ازادي راډیو ته وویل،
مشکل آشام ارتباطی استادا و محصلان همیشه در افغانستان وجود داشته. متاسفانه که
د ښوونکو او محصلینو د عیاشۍ او عباتۍ ستونزه تل په افغانستان کې شته. له بده مرغه زموږ د لوړو زده کړو برخې کسان هیڅکله په ټول ذهن او آرام زړه ټولګیو ته نه دي تللي. تل یې د اقتصادي ستونزو سره سره خپلې لارې ته دوام ورکړی څو د زده کړې څراغ تل روښانه پاتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په دې وروستیو کې په خپل ایکس پاڼه د طالبانو د مشر د فرمان په حق له خبر ورکړی چې ویل کېږي د ټولو هغو استادانو او دولتي تحصیلي بنسټونو لپاره چې په بېلابېلو ولایتونو کې په تدریس او زده کړو بوخت دي او مسافر دي، عیاشا او عباته منظوره شوې. د کابل پوهنتون د محصلینو د معلوماتو له مخې دوی د کور د کرایې او ورځني لګښت لپاره په میاشت کې 1300 افغانۍ او په هر سمستر کې 1200 افغانۍ ترلاسه کوي. هغه محصلین چې له لرې ولایتونو څخه مرکز ته راځي او نه غواړي چې په دولتي لیلیه کې ژوند وکړي، دغه میاشتنۍ پیسې له دولت څخه د بدل عیاشۍ په نوم له حکومت څخه ترلاسه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په اروزګان ولایت کې د بوټو او څپلیو جوړولو صنعت په تیرو لسو کلونو کې د سیمه ییز اقتصادي په پیاوړتیا کې د پام وړ رول لوبولی دی. د دې صنعت دوامداره فعالیت نه یوازې د افغانستان تولید پایښت ساتلی، بلکې ګڼو خلکو ته د روزګار زمینه هم برابره کړې ده. د بوټ جوړونې کارخانې مسؤلین د دې صنعت د پراختیا لپاره د کورنیو پانګوالو ملاتړ اړین بولي، تر څو د صنعت د عصري تجهیزاتو او غوره امکاناتو په مټ لا پیاوړی شي او د نړیوال معیارونو سره برابر شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اروزګان ولایت د بوټ او څپلیو جوړولو صنعت له تیرو لسو کلونو راهیسې په پرمختګ بوخت دی او د دې ولایت د اقتصادي پراختیا لپاره مهم رول لوبولی دی. دې صنعت د پرمختګ په اړه راپورونه ښیي چې یادې کارخونې د افغان بوټ جوړونې صنعت ته دوام ورکړي، خو لا هم ګڼې ستونزې شته چې د پانګوالو، حکومت او د بوټ جوړونو ملاتړ ته اړتیا لري. د ترینکوټ اوسیدونکی علاودین چې د بوټ جوړونې په کارخونه کې د استاد په توګه دنده ترسره کوي، وایي د همدې کارخونې له لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
میاشتې معاش راکوي مخکې شاګر ولم او اوس یم، اوس استاد یم، دلته میاشتې معاش راکوي. ووایه بلا دغه مې رزق و روزي مې بس دغه د عدالت کور ته شام په وړم، بس دغه مې ګټه و واټه ده، بس په دغه کار ورته لګیا. یوه دنه مې ورور دی، هغه هم په کار لګیا دی، هغه بل ځای شاګر دی او د کور پرستیا بس زه یم، بس دغه پیسې باندې پرچېږي.
علاودین باور لري که حکومت او پانګوال په دې صنعت کې لا زیاته پانګونه وکړي نو د دې په څیر ډېرې کورنۍ به د دې صنعت له برکته له اقتصادي ستونزو خلاصې سي. د بوټ جوړونې د کارخونې مسؤلین وایي چې د دوی تولید سوي بوټونه د لوړ کیفیت لرونکي دي او د پیرودونکو اړتیاوې په ښه توګه پوره کړي دي. خو د دې صنعت یوه لویه ستونزه دا ده چې د بوټونو د جوړولو لپاره مواد له بهرنیو هیوادونو واردېږي چې دا کار هم وخت نیسي او هم لګښت زیاتوي. مسؤلین له حکومت غواړي چې د دې مواد د کور دننه تولیداتو او برابرولو لپاره دې جدي هڅې وکړي تر څو نه یوازې لګښتونه راکم سي، بلکې د صنعت پر وده هم مثبت اغیزه وکړي. همداراز دوی له سوداګرو څخه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي تر څو دا صنعت پیاوړی او په نړیوال بازار کې سیالۍ ته چمتو سي.
دا کیسه مدلی ز د کړی دی اول د واره شاګردوم منګر وس خپل استاد مخپل ایم جوړو زمړ بوټونه چې زمړ بوټونه به خلی ډیر کلک دی دا نور چې په دغه بازار کې خرڅیږي دردو یو په دوه کلک دی یو نیم کال دوه کال کډر کې کار کوي دغه بوټونه چې زمړ دلې جوړو
خلک زیات خلک راځي دلې زمړ د کار څخه ډیر خوشاله دي او دا بوټونه نور څخه ډیر زیات وړي چې دا ډیر ټینګ دی په تیر بیا د بزګران د پاره بیا دا ډیر زیات د خلک کاری چې دا بوټونه ډیر زیات ټینګ دی حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ خپل کاروبار زمينه برابر کړي موږ خپل کار ته پرمختګ ورکړو اوس خو دا موږ مزدورانی د بل چا روزنه کو باید چې موږ د خپل کار زمينه برابر شي ولې ځکه زه استاد هم جوړوم
ولادت او دغه سم دا غوښتنه ده چې د موږ ته مثال چې دغه کم تلوي دي دا شان دا کم شان چې خارجي دي د دې باید موږ ته زمينه برابر کړي مثال یا کمپنی برابر کړي چې د خپل افغانستان کې دغه تلیان او دا شان هم راته تولید کړي او جوړ کړي نو برابر دغه ورڅ اوس په 300 افغانۍ تمامي جدا ووټ په ورب دلې په 200 افغانۍ یا په 200 افغانۍ تمام
دا ورزګان ولایت سیمیز چارواکي د بوټ جوړولو د صنعت د پرمختګ لپاره د صنعتکارانو د ملاتړ اجمنه کوي د دې په وینا چې حکومت هڅه کوي چې د بوټ جوړونکو ستونزې حل کړي او د هغوی لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې کړي چارواکي باور لري چې د صنعت د پیاوړتیا لپاره بنې وازي د خلکو اړتیاوې پوره سي بلکې په سیمه کې به اقتصادي ودی او د خلکو لپاره کاري زمینې هم پراخه سي د نظر خوندان هم وايي حکومت باید د بوټ جوړولو لپاره اړین مواد په کوردنونو تولید کړي او وارداتي پروسه اسانه کړي او پانګوال باید په دې برخه کې خپلې پیسې ولګوي ترڅو دا صنعت عصري او نړیوالو بازارونو ته د ننوتلو وړ وګرځي د اورزګان ولایت د بوټ جوړونې صنعت د پرمختګ په حال کې دی خو لا هم ستونزې شتون لري چې د حل لپاره یې حکومتي ملاتړ او د خصوصي سکتور پانګونې ته اړتیا ده د دې صنعت پرمختګ به نه یوازې په اورزګان بلکې په ټول هیواد کې د روزګار او اقتصاد د پیاوړتیا سبب سي
مدنی او د زده کړو د قنفال حمید قرلوق د طالبانو له بنده خوشی شو د قرلوق یو خپلوان ازادي لري ته ویل چې نوموړی له شاوخوا یوې نیمې میاشتې وروسته د چهارشنبې په ورځ خوشی شو هغه لی قرلوق د نومبر په 14 د تخار ولایت په دشت قلعه ولسوالۍ کې د طالبانو خوا نیول شوی و نور جزیات څنګه ککړه په راپور کې د مدني او زده کړو د قنفال حمید قرلوق خپلوان تاییدوي چې نوموړی له نږدې یوې نیمې میاشتې وروسته د طالبانو له زندانه خوشی شوی دی یو لوټی څخه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې هغه نن د چهارشنبې په ورځ بېرته خپلې کورنۍ ته ستون شو
همیار خبرات
اوس خبرونه دا دي چې حامد قرلوق د ټولنیزو بنسټونو او شبکو د هڅو او پراخو اعتراضونو وروسته خوشی شوی دی
د احمد قرلوق د خپلوانو په خبره هغه د نومبر په 14 د تخار په دشت قلعه ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول شوی و د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ټولنیز فعال حمد قرلوق د نیول او بیرته خوشي کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو طالبانو تر دې مخکې ورته موارد نه رد او نه هم تایید کړي دي تر دې مخکې یو شمېر ټولنیز او د بشري حقونو فعالانو د حمد قرلوق نیول خپل سری بللي و او دې ته په پام سره چې د دوی په خبره نوموړي د خپل ژوند ډېر کلونه اړمنو سره د مرستې لپاره وقف کړي د طالبانو له زندانه د هغه د ژر تر ژره او له کوم شرط پرته د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه د بشري حقونو فعالې رودابې فروتن د حمد قرلوق د خوشي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
وقتی که کسی از فعالین اجتماعی یا فعالین سیاسی
کله چې یو شمېر ټولنیز او سیاسي فعالان نیول او شکنجه کېږي او بیا خوشي کېږي نو له هغوی څخه دا ضمانت اخیستل کېږي چې فعالیت نسي کولای حمد قرلوق نن د قومي مشرانو او مدني بنسټونو له هڅو وروسته خوشي شو خو له بعد مرغه وروسته له خوشي کېدو محدوده کېږي
یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان مدني فعالان خبریالان او یو شمېر نور افغانان د دوی لخوا نیول شوي چې ځینې له یوې مودې بند تیرولو وروسته بیرته خوشي شوي دي له دې وړاندې ځینو یې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړې وه چې طالبانو له دوی څخه ژمنه اخیستې چې خپلو پخوانیو فعالیتونو ته به دوام نه ورکوي او د طالبانو د سختې څارنې له امله د بیان ازادي نه لري تازه دی اوریدونکو خبرونه درته حمله روخ تغیر وړاندې خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی وایي چې د سه شنبه په شپه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو په برید کې په لسګونو ملکیان وژل شوي دي. یرمانان په یو بیان کې ویلي چې نړیوال قوانین پوځي ځواکونه اړ باسي چې د عملیت پر مهال د نظامي ملکي کسانو توپیر وکړي او داسې هڅې وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د طالبان مرستیال مین احمد الله فدرات د چین سینوا اژانس ته پرون ویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د جنگي ډرون الوتکو په بریدونو کې یو 500 تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د وژل شویو شمېر شپږ څلوېښت تنه یادېده. یرما د دې پیښې د څېړنې غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې د داسې پیښو د مخنیوي او د قربانیانو د حقونو د حفاظت لپاره تحقیقات ضروري دي. د طالبان د حکومت امیر اختیار وزارت وایي چې د افغانستان د کلیوالي سیمو 2% نفوس لمړنۍ او ثانوي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د وزارت په راپور کې ویلي چې پرون چهارشنبه خبر کړی او د دې هیواد له 343 څخه یوازې 93 روغتونونه لري. د دې وزارت په خبره په کلیوالي سیمو کې د روغتونونو د نشټوالي له امله ناروغان ډېری وخت د کوچنیو روغتیایي ستونزو د درملنې لپاره ولایتي مرکزونو ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې اداره FAO وایي چې روان د 23 میلادي کال په افغانستان کې د معیشت د خوندیتوب لپاره 6.3 میلیونه څاروي واکسین کړي دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پوښتنې ټویټر کې لیکلي چې 2 میلیونه غواګانې، 3 میلیونه پسونه او وزې، 8 لکه شیدې ورکوونکي غواګانې او 1 میلیون څاروي له چینجیو څخه د پاکېدو په خاطر واکسین شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې واکسینونه څاروي خوندي کوي او هم د میلیونونو کسانو لپاره د خوړو خوندیتوب تزمینوي. په افغانستان کې د معیشت د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو د هڅو سره سره د خوړو نړیوال پروګرام او یشمې نور ادارو خبرداری ورکړی چې پر روان 2023 کال کې هم په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. وروستۍ خبر هم دا چې د یو ټاکسي چلوونکي پرون چهارشنبه د نیویارک په منهاتن کې شپږ تنه تر خپل موټر لاندې کړل. د اسوشیټډ پریس خبر اژانس راپور له مخې په دې پیښه کې د یو 9 کلن هلک په ګډون 3 تنه ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي دي او د 3 نورو وضعیت نسبتا ښه ښودل شوی دی. د نیویارک د پولیسو د ادارې بیان ویلي چې قید دغه ټاکسي چلوونکي د کومې ناروغۍ د اغېزو له امله دا کار کړی وي، خو د هغه په خبره د تحقیقاتو په ترڅ کې تر اوسه دا مسله نه ده تایید شوې.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغ لای په دهل چې د ژمی د شپې ورځې مو په خوخی سره تیر شي. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه را ته پریخي دي. یو شمېر اوریدونکو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې ده. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکوښو اجزانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده ما باسي، خو پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت کجکی د ولسوال د ځناور د علاقه خبر کوم. ورور مردا ګندګن امریز ګنج د غاړول د تنګیتا اوس په ګن امریز کې پاوته کې یو ګنج دی. دادا یو ګنج دا سرش پشي په د سړک باندې لار نه پیدا کیږي، وران ټکرونه هم ګای وخت کیږي. نو دا ګرد خلک وره دا یو ګنج سره ځي. هغه تنګی ته چاړول د ورور یو ګنج په تنګی کې د چندانې څوک لنه ورځ تنګی ته هغه د وطن ډیر لیر دی. نو موږ د اسلامي امارت څخه دا غواړو ورور چې دغه د تنګي ګنج بیرته دا ډیر ته راواړي. ورور دغه زما ږغ ښې ته لوڼ مشران پرې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو قدرمند اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت څخه دا یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غزه په اوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت. مثال خبر دی په ملت باندې زده کول کو دی د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چوز رده دی چې دی په خپل سر په دوه تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي د په وزارت د ملایکوب څخه د وختنه درم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوالو ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو قدرمند اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غزه په اوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبرې دی په ملت باندې زده کول کو دی د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چا زړه دی چې دی د خپل سر په دوه تنو یا په یوه تن چې پنجشنبه شي موټر تک تنه را خوشی کړوي. دوی جدن مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملا یعقوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دوی په مخه ونیسي.
السلام علیکم ورورا ټولو ازادي رادو اوریدونکو ته. ورورا د تخار د ولایت د درکت ولسوالۍ د نورخیل اوسیدونکی یم. تماس نیول ورورا غواړم چې دا قومندانې د کارکوونکي مې شکایت دغه دی ورورا د درکت ولسوالۍ ورورا سړک راځي و مسازو ته یو خیری د صاحب و پېتره سړک کوي ورورا دا شل کال مشکل حال ولن نن صاحب پر موږ مظلوم خلکو باندې ظلم ستم راخستې دی ورورا. اولیو دیوالونو مزیکی را خراج کړی صاحب درخت را وښول دیوالونو چپاک ولا نو هیڅ څوک مو شکایت څوک نه اوري. کومندانې ته ورځو شکایت نه اوریدل کیږي او صاحب ظلم ستم او حل او ترسل سره کیږي. دا څه ظلم دا وایي دا ولې دی وس دا مې شکایت ته ټول اوریدونکي دغه وسی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. او په دغه نظر سره شریکوم چې طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره زما خپل شخصي نظر دا چې دی دا شونه ګړم چې بنسي ولې موږ زنانه ضرورت لرو په افغانستان کې. داسې زنانه مریضي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نسي ویل کېدلی. بیا له طالبان څخه دا غوښتنه لرم چې داسې یو پروګرام او دغه ورته جوړ کی شی ورته معرفي کی چې منه ګرځ د خپل محافظین خپل ځای زنانه ډاکټرانی یو سازانی زنانه د خپل په شریعي چوکاټ کې داسي یو ځای شی ورته جوړ کی چې د خپل په شریعي نظر سره چې دغه شن نظر دی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د نړۍ له کومې سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. ما د ازادۍ رادیو څخه دا غوښتنه چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسي. موږ په هلمند کې د نرخونو د دې غوړو او د دې نورو خوراکي توکو ډېر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک یې ستړي دي، اوس ډېر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته شي موږ شي نه راکښته کېږي. که چېرې ډالر پورته شي یو ډالر مثال یوه روپۍ ولوړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلمانانو چې دا غوښتنه او هیله کوو چې موږ ته دغه شان ارزانه کړي. مسلمانان ستړي دي، مسلمانان سره کومکونه وکړي. مرستې چې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي، د هغو خلکو سره کېږي چې پیسه دارې مالداره خلک دي دنیاداره خلک دي. مسکین ته یوه ذره شي نه رسېږي. نو خدای دې وکړي دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسې.
سلام علیکم، شایست په خیر است. افغانستان ټول ولس ته نیک او سلامونه پرځای نیوایم. تا دې وکړي چې د طالبانو پر زړه د رحم اوبه تېرې شي، دغه د ښځو مکتبونه ایله کړي. وسلام.
السلام علیکم آزادی رادیو کې درمنو اوریدونکو. آز د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ د سرپاړی کې کېما د تصور سیمې زمیاړي کې نیولې ده. دلته خدیه نشته، سیم کارتان چندانې کار نه کوي، مخابراتي شبکو سره بیخي مجبور وي.
آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د آزادی رادیو کارکونکو ته مودغه هیله و ارزو ده چې زموږ ژغ در اسلامي امارت در مشرانو پرې ورسي. برق په خوا په 2 افغانۍ وو، اول ور په 1.5 افغانۍ وو، بیا په 2 افغانۍ سو، اوس په 2.5 افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي، ډیر خلک راوتلي دي. زموږ ژغ در لوړو مقاماتو پرې ورسو چې دا برق به ته اصلاح کړي. چې په خوا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 4 افغانۍ کې. چې په خوا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 15 افغانۍ کې. خو در 15 افغانۍ دی نه ګرانه. نو اوس مسلمانان ټول سړي دي، دکانداران شي نه لري، بلته شاروالي روپۍ جنې غواړي. هلته دا برق پیدي بازارونه سره خراب دي، سودا وي نسته. زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پورې ورسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا آزادی رادیو ټول کارکونکو ته د مینې ډک سلام. زه عصمت الله یم، د هلمند ولایت څخه درسره کیږم. عزیزانو، موږ فریاد د لوړو پرو شارک ته ورسوئ دي، او ډېره سختیانه وستلې ده. یوه سختیه دا ده چې پر خلکو باندې د ټیکس مالیې ډېرې زیاتې دي. د بل طرفه سه د علماو څخه او د مشتان بې امامانو سول او د هغو سوشرونه اخي او زکاتونه ځینې ټولوي، او علما هم او دوی خپلواکه نه سوله ده، د لوی تاثر لاندې دي. او یا چې مشتان امام نه لري جوماتونه ودرېدل ګر سره، او سوشرون چې دي هغه دوی اخي پخوا به خلکو امامان تور کول، او هغو به دلته د دې مختلیانو د یو مازه کاروبار و. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي په کښې په دې کښې، او خلک خفه کېږي. دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی. یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا خبر میں کول دا آزادی ریڈیو ته چې دا زمر دا هلمند ولایت کچکی پولیسوالی کې دا وبه ډیر ورځ په ورځ کښته روانې. دا خلکو چاره بر اخر څه اوبه ولاړې، 200 شل 280 متره سمسیولان ور اچولي. دا باره پیپ یا تاب لري، کیلن لري، کې سمسیول لري. نو مخلوق په دغسې عذاب اخته دی وروره، که زما غږ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکبندونه ورته جوړ کړي، یا دا ډمه څه د کچکي د ډمه څه واله ورته راکش کړي. وروره، دا مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د آزادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته. پاس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال، موږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامخېږو. د ویزو او د پاسپورټ د چنده خرچه، که چیرې زموږ په خپل ملک کې زنانه هوښیارې متخصصې وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام. طارق ته کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو اردو کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض می دادی. دا په ډېر مشکلات جوړ کې، د تلویزیون نشرات بندي، ویډیو بندي، دا په تمام نړۍ کې نسته. تمام نړۍ کې داسې قانون او دا حکومت مو نه دی لیدلی. الله دې خپل خیر کړي. موږ ډېر په دې باندې ناخوښه یو. باید رسنۍ آزادې وي. رسنۍ باید رسنۍ وکړي، خپل خبرونه وتړي، مسلمانان ورسوي. د طالبان یو ښه کار چې دا ویډیو بندي، تصویر بندي، دا خو نه کېږي، امکان نه لري.
السلام علیکم د آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. زه د کندهار رسنۍ خبره کول نو د چینای شبخانیه د میرویس روغتون په هکله مې دا زموږ غږ تر لوړو مسؤلینو پورې رساوه. ستاسو په ذریعه باندې موږ ول دلته وروره، نه دواوې، نه کانولې، نه په د پلستران، یعنې د وینې د معاینات او کوچناکه چې ښه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ ولکه په دغه هکله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي. وروره، پیسې چې هر څه راځي هغه د شپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ ولکه په دغه کار کې همکاري را سره وکړل. وروره، زه خپله هم اوس یو مریض یم، هم یو مریض دلته بستر کړی دی، لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي. نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د آزادی رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه. نیک هیله وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رسیدو ده، نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري. نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې له اړمنو کورنیو سره پوره همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالداره دي یا اقتصاد ښه دی، نو هر ژمی نوي کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دې ورکړي. کیدای شي د دې لپاره زاړه وي، د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه او نیکې هیلې. خیر. عمران وسالم له خوست ولایت څخه. د آزادی رادیو کارکوونکو څخه هیله کیږي چې راغ کې زه خپله بندي وم او په کچکي لاړو، او نور افغانان هم بندیان وو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه کار ورته کولو. داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کېږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ، په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري، او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړي چې خلاص شي. ډېر په بد حالات کې و. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ کې د ستونزې زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مونږ کمزوري دي. ډاکټران داسې خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي وکړي یا درملنه وکړي. بل ولسوالۍ ته جنځو او بل ولسوالۍ کې بیا لاړ سواله ته بیا دوا وشي په مثال په وخت نو سره سوالی ځکه چې هغه مو غواړي چې دوا وشي ته راسي. مثال بیرته موږ ځانونه نه سور تر سوالی ډاکټرانو لخوا دلته ډېره کمزوري ده. مثال کلینیکونه
سلامونه نیکی هلی. آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته افغان کډوالو سره ایران یا په ترکی یا پاکستان یا نورو هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دی هغه نور د برداشت وړ نه دی. زندانو ته چول وهل ټکول یا په دار ځړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال ورسره مخامخ دي. تر دې دمه طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړي نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي. دغه ځورونې طالبان باید اوغندي. زما فکر تر دې دمه چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید درته زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله سائل ګومل وسالی اوسیدونکی یم مزار خیر د کلیم. خو موږ خو ستونزه دا ده چې خو انټرنی او شی کار نه کوي. باید چې انټرنی او شی راته منظور سي. سړک مو بیخي بې اندازې زیات خراب ده. مسل مرزان شی پیش له درنځه کې بل وسالی سره به پورې شي. زه موږ درې ګنټې مزل دغه خراب ایلار نو هیله مند ده چې ما میسج نه شر کړي.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه چې پر بیلابلو مسلو مو آزادی رادیو ته پریښو. موږ هم در تخباره کړه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 1501.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لټې پروګرام ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. د آزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم یو زلی عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د 50 کالو دی. 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادره کسه وی دي. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډېره پښیشانه ده او کورنۍ ډېره خوابدې ده ځکه ماشومان تر شا پاتې سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه. که د حد چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 0 5 0 9 1 5 2 زل به هم شمیره درته وام. 0 0 0 5 0 9 1 5 2 نو هله د آزادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقي هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹولو درنو او کدرمن اور دن کو سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم میں د هلمند ولایت واشیر ولسوالی څخه. زمر د هلمند واشیر ولسوالی د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کې نه درکسه وای دی. د کورنۍ البته د ماشوم په هړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دا کشر نفر دا 16 کلن عمر یې د ولسوالی دی.
او دی کریم احمد طیب نومیږي، دا جمله محمد ایساخون مرحوم زیدین د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی، بن څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندخدای معلومات یې راکړي. الله پاک دې ستاسو وزونه درکې خادم صاحب. چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کریم محمد طیب، دا زموږ راجانه یې داسې شوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی ده، چې دونه دماغ خراب دی چې بېخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا ټلیفون شماره هم دغسې د خادم صاحب صفر اووه صفر پنځه اووه څلور یو اته اته په پای کې دوه دي، اته سوه دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس، یعنې صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه، پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان، السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړه لا دوه ساعته جوړ وسه نه پر چې ده شپږ میاشت کې چې ورک ته نوم یې میروالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې احمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو دا شپږ میاشت کې چې نادرکه دی کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي صفر اووه سوه درې سوه دوه ویشت یو سل اوولس.
سلام علیکم، زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېیمه ورځ ولاړی غورغوري ته، د غزنې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي، دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی، بل ورو کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو اووه صفر. شمیره بیا تکراروم، صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو و صفر.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبدالطیف. او عبدالله چې و هغه زما همصنفی و. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمېرې راڅخه د ثبت څخه وتلی دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ژغ اوري، او خصوصا هغه عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمېرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمېره پرېږدمه. که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمېره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې انشاءالله مانه او د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمېره درته اعلانوم، صفر اویا درې زرو پنځه سوه او اته سوه څلور دېرش. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم، دا ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ادا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکاله مخکې وتلې د کوره، او بیا هم ته درک او پتې نه لګي اوسه پورې. که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکه ونیسئ، صفر اووه اویا څلور اووه صفر اته صفر شپږ نه. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ.
او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ خپل کور تو ویزن نزن بیرتا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درخصو عزیزان اور کارکون کا اور دن سنگ اس جولس بخیر اس تیار روشان تھا تم یو زنگلی سلام کو ما احمد کنداری خبر کو ام دی ہلمن ولایت تگریش ولس والی اثر مری د کاکا زوی ورکسو دی چ داتل سو کلو دی نو تقریبا د لاس کال کیجی دی داتل سو کلو د شلو کلو پر شاخوا دی تقریبا د لاست بولس کال کیش تخپل کور نه ترکسو دی د کندهار د باغی پول ولس والی باغی پل خو د باغی پل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو دلیته نه درک سوې د خپل کور سره تر دانه پوری بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 5 9 8 0 1 سلام د 0 2 3 0 1 0 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلام. په دې لږ چې جوړ بس مننه چې موږ دا خپرونه جوړه کړې ده. زه د ورکوټو عزیزانو لپاره دا خپرونه مو جوړه کړې ده. بېخي خوندور کار دی. زموږ یو دوست ورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردرې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. او که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شماره درته وایم: 0-4-2-8-5-0-2. شماره یو ځلې بیا وایم: 0-4-2-8-5-0-2. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزور ولسوالۍ څخه خبره کوم. د فلیلي د کلي د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت ورک ته که څوک معلومات لري او چا اوس په کندهار کښې د کډۍ په خپله زما ضرار دي. ما پر دغه شمېره ډېر زنګ راته ووایي چې تر 4-2-4-5-4-5-5 شمېره ده. تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ دا ضرار وي یا زموږ پیغام څوک واوري او که همکاري را سره وکړي هغه شمېره بیسه شمېره ده: 0-2-2-3-2-8. په دغه شمېره کښې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې دی زموږ هغه اوري یا له ده سره ملګري نور څوک دي څوک سره شناخته دي. د ده نوم ده میرا پدین د زین الدین کاکو زوی او دوس نوم دی چا وویل چې په شم یې بدل کړی دی. نو که زما زغ هر یو عزیز مسلمان اوري هغه دې موږ په دغه شمېره زنګ ووایي: 0-4-2-8-5-0-2. دا څلور شمېره ده. دوم شمېره بې سم ده: 0-2-2-3-2-8. السلام
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلې بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقي یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرمه کاریز سیم څخه تاسو ته پرېږدم. هغه د ورکو عزیزانو خپرونه که چیرې ستا د زموږ په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې 2 کاله کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شي چې کور مې هلته دی، کله بل ځای شي چې کور مې هلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کړي: 0-0-6-0-9-1-5-2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم: 0-0-6-0-9-1-5-2. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدی سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.